سلامونه د ماخام او بجې شوې زه سفیو لاس تنګ زایمو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خره غلاستو ایم پیل په خبرونو کوو. د دوهی په دریمه ناسته کې د ګډون لپاره د طالبانو حکومتي پلاوی د قطر پلازمینې دوهی ته تللی دی. د طالبانو حکومت په یو بیان کې ویلي چې د دغه پلاوی مشري د دوی مرکزي ویان ذبیح الله مجاهد کوي. همدارنګه د طالبانو له نورو مهمو څیرو څخه د سیاسي دفتر مشر سوهیل شاهین او د راپورونو په اساس د په دوحه کې د افغانستان سفارت چول د طالبانو په کنټرول کې د مسؤول ډاکټر نعیم وردک په دغه پلاوی کې شامل دي. تمه ده چې د دوحې په ناسته کې د افغانستان لپاره د ځینو هیوادونو ځانګړي استازي د ملګرو ملتونو په کوربتوب له طالبانو سره په بېلابېلو مسایلو باندې بحث وکړي. د افغان ښځو مدني ټولنو استازو ته د دوحې په اصلي ناستو کې د ګډون حق نه دی ورکړل شوی. د سمنګان بلخ پر لویه لار په یو ترافیکي پیښه کې د یو ماشوم د مړینې خبر ورکړل شوی. باختر اژانس چې د طالبانو په کنټرول کې دی نن خبر ورکړ چې په دلخه کې سیمه کې د یو بارلونکي او کورلا موټر په ټکر کې د یو ماشوم د مړینې تر څنګ شپږ نور کسان ټپیان شوي. د طالبانو چارواکو ویلي د دریو ټپیانو وضعیت نازک دی. ایران خبرداری ورکړی چې چیرې اسرائیل پر لبنان حمله وکړي ایران به د مقاومت په ټولو جبهو د هغې مقابله حمله وکړي د هغې مقابله وکړي. دا له ایران او د ایران له سیمه ییزو متحدانو جوړه شوې ډله ده. دا وروسته له هغه چې اسرائیل ویلي د لبنان د عملیاتو په اړه پلانونه تصویب او تایید شوي. او د کرکټ په نړیوال جام کې هند او افریقا فاینل لوبه پیل کړې ده. هند دمګړی بیټنګ کوي، پنځه نمرې کړې دي او ویراټ کوهلی او روهیت شرما په کریز کې دي.
ترشنه آسمان لاندی ترشنه آسمان لاندی
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، عصمت څاروان یم. د ترشنه آسمان لاندې خبرونې ته مو هرکلی کوم. د ملګرو ملتو سازمان د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان په اړه د دریم کانفرنس کوربه دی. له دې دوه ورځني کانفرنس وروسته د ښځو او مدني ټولنو د استازو په ګډون یو بل غونډه دایری شي، خو د دوحې د غونډې دوه لومړیو یا اصلي ورځو ته د ښځو او مدني ټولنو د استازو نه بللو د ښځو د حقونو د فعالانو او د بشري حقونو د مدافعانو اعتراضونه پارولی دي. ځینو ویلي چې د درېیمې ورځې په غونډه کې به د اعتراض په دود ګډون ونه کړي. د ذبیح الله مجاهد په مشرۍ د طالبانو شپږ کسیز پلاوی د دوحې په کانفرنس کې ګډون کوي. تر دې وړاندې په دوحه کې د افغانستان په اړه دوه نور کانفرنسونه جوړ شوي وو چې د ښځو او مدني ټولنو استازو پکې برخه اخیستې وه، خو طالبانو پکې ګډون نه و کړی. د ملګرو ملتو په کوربتوب د دوحې په دې درېیم کانفرنس کې چې د سرمنشي د سولې او سیاسي چاروم رسیاله روزمری دی کارلو مشی کوي، د 15 هیوادونو ځانګړي استازي هم ګډون لري. دا کانفرنس ولې مهم دی او د څه ډول نتیجو هیله ورڅخه کېدای شي؟ زموږ د ننني ترشنه آسمان لاندې خبرونې د بحث موضوع همدا ده. هیله ده چې تاسو اوریدونکي به هم زموږ له میلمنو څخه د دې موضوع په اړه پوښتنې وکړي یا به هم خپل نظرونه ورسره شریک کړي. زموږ بلمانه دی پخوانی ډیپلوماټ او د ښځو د حقونو فعال نظیفه حقپاله، همدارس خبریال او د سیاسي چارو شنونکی سمی یوسفزای. دواړو درنو مېلمنو ته هرکلی وایم. لومړی محترم حقپاله، که تاسو خپل نظر څرګند کړئ چې ستاسو په نظر دا کانفرنس ولې مهم دی؟ البته ځینو ته ډیر مهم معلومیږي، تاسو ته هم همداسې وکنه.
زمونږ لیدونکو او اوریدونکو ته زه فکر کوم چې دا کانفرنس د دې لپاره ډېر زیات اهمیت لري، ځکه چې مونږ پوهیږو چې دغه کانفرنس د سینیروغلو د رپورټ په اساس دایریږي او دا یو هدف لري، او هدف یې دا ده چې څرنګه د افغانستان سره د نړیوال ټولنې تعامل باندې دوی خبرې کوي او دې سره سره مونږ پیګو چې افغانستان په انزوا کې ده. د افغانستان خلک وګړي او خصوصا ښځې د ډېر ستونزو سره مخامخ دي او دغه حالات او دغه بحران باید چې حل شي او دغه بحران د حلولو لپاره څو اهداف مشخص شوي دي. اول دا چې د نړیوالې ټولنې تعامل د طالبانو سره او د افغانستان سره باید مشخص شي، او څنګه هغه خلک چې افغانستان کې بوسیږي او د افغانستان د ستونزو نه اغیزمن دي، او یا هغه کسان او هغه مدني فعالین چې د افغانستان د ستونزې په خپله په دې دریو کلو کې اندېښنه درلوده کار کړی دی، دوی طرحې لري دی دپاره چې څرنګه دغه مسله حل شي، او دوی باید د دغه ټول بهیر کې باید ګډون ولري تر څو چې د افغانستان د مسلې دپاره د حل لاره پیدا شي. او یوازینی هغه نړیواله پلاتفورم یا یو سټیج چې ده دغه د دوهې ناستې دي، سره له دې چې موږ پوهیږو چې نړۍ په ډېر بحرانونو کې بوخت دي، خو بیا هم دغه پلاتفورم چې د افغانستان د ستونزې په هکله ملګري ملتونه پروګرام لري او د هیوادونو تقریبا 14 ځانګړي استازي ګډون کوي. دوی غواړي چې بلاخره د طالبانو سره په اساسي ټکو باندې خبرې وکړي تر څو چې لاره دې ته همواره شي چې د افغانستان کې یو همشکله حکومت تشکیل شي چې په هغه کې بشري حقونو ته احترام وشي او د ښځو حقوق هم پکې خوندي شي.
بله، ډېره مننه. په درېمه ورځ د ټاکل شوې چې د ښځو مدني ټولنې غړي په یو بل غونډه کې راټول شي، یو شمېر ښځې او مدني فعالان په دې غونډه اعتراض لري. اعتراض په څه خاطر دی؟ بالاخره دوی یو ځای کېږي او دوی هم خپل ږغ پورته کولی شي، خپل نظرونه ویلی شي.
خود ډیپلوماټیک پروتوکول په اساس کومه وګورو پلان دا و چې باید په دغه غونډه کې لکه چې په دویم دوه غونډه کې چې کله په فبروري کې د ښځو
متاسفانه ستاسي حق یو څه خراب غوندي شو، ډیر واضح نه دی. کوشش وکړو چې دوباره له تاسو سره تماس ونیسو. وربشو په دې منځ کې ښاغلی سمی یوسفزی ته یوسف زای صاحب تاسو ته مرکلی وایم. ستاسي په نظر د دوحې دا کانفرنس، دا دریم کانفرنس، ولې ډیر مهم دی؟ ځینې خلک وایي چې دا ډیر مهم کانفرنس دی.
مننه زروان صاحب، تاسو ته او اوریدونکو ته سلامونه. د دې کانفرنس ټولو ستر اهمیت دا په دې کې دا چې په دې کې په لومړي ځل باندې طالبانو استازي ګډون کوي، او دا په دې معنی ده چې تیرو دوه کانفرنسونه چې شوي وو په هغه کې تر ټولو ستره نیوکه دا وه چې افغانستان د موجوده واکمنانو په نمایندګي دلته کوم طالبان نمائندگان نو نو دا ځل د دې کانفرنس ته ټولو ستره سره د دې چې اعتراضات هم باندې شوي دي چې ولې د افغانستان د سیول سوسایټي او د جامع مدني په نمائندګي څوک نشته، یا د ښځو په نمائندګي څوک نشته، یا د مېرمنو په نمائندګي څوک نشته. خو فکر کوم د دې اهمیت له دې امله مهم ده چې اول ځل باندې طالبان د دغه کانفرنس یو برخه کیږي. دا چې طالبان په کومو شرایطو راغلي دي، طبعاً د طالبانو اکثره شرایط منل شوي دي، خو دلته چې زه ګورم اکثره د کانفرنس ګډونوال د افغانانو دغه اندېښنې یا د نړیوالې ټولنې د ځینو خلکو اندېښنې په ځای ګڼي. خو په ورته وال کې دا وایي چې دا یو ابتدا ده د طالبانو سره د رابطې، طالبانو سره د یو کړکۍ د خلاصېدو، یو د دروازې د خلاصېدو، او دا به ورو ورو طالبان او نړیواله ټولنه یو بل سره په رابطه کې واچي. نو له دې امله د دې کانفرنس اهمیت زه فکر کوم په تیرو دوو کانفرنسونو په نسبت د دې اهمیت زیات ده. او طبعا دا کانفرنس په دې معنی نه ده چې د سر وټول مسائل حل شي، خو د مسائلو د حل او د بحث او د مباحثه د پاره یو میدان خلاصيږي. او ظاهر خبره ده په ابتدا کې دوی نه غواړي چې د دواړو طرفونو په سختو مسایلو باندې خبرې وکړي، دوی غواړي په هغه نرمو مسایلو باندې چې دواړو طرفونو ور باندې قانی وي، نړیواله ټولنه هغه مني او طالبان یې مني. مثلا د افغانستان اقتصاد شولو، افغانستان کې ځینې مثبت پرمختګونه د طالبانو مخې ته راوړي دي، امنیت یا د مواد قاچاق قاچاقي مواد د مواد مخدر قاچاق ته یا د غوی کښت ته، دغه مسایل دي چې دا وخت باندې ټول باندې اتفاق کوي. نو دوی غواړي چې د نرمو مسایلو نه شروع کړي او ورو ورو هغه جدي مسایلو سره چې د طالبانو او د نړیوال ټولنې ترمنځ یو بنبست رامنځته کړی دی، بیا هغه ته داخل شي.
بله، ډیره زیاته مننه کوروادن. اوس به ورشو بیرته محترمې حق پالی ته. تاسو مخکې خبرې کولې و بښې چې تاسو خبرې پوره وانوریدل شوې. ولی د ښځو د حقونو فعالان ډیر اصرار کوي چې باید خامخا دوی د دوحې د غونډې په لومړۍ او دوهمو ناستو کې، د اول ورځې دوهمې ورځې په ناستو کې دوی حضور ولري. څه پروا لري چې که په اولو دوهمو ورځ نه وي او په درېمه ورځ دوی په غونډه کې وي؟ بله بله محترم اقبال، نه متاسفانه چې لکه چې د انټرنیټ ستونزه ده، انټرنیټ کمزوری دی لکه چې ستاسو. خیر، دوباره به کوشش وکړو چې در سره تماس ونیسو. اوس بله، اوس تاسو بیرته له استودیو سره وصل یاست. مهرباني کوئ که زما خبرې مو اورېدلې وي، ستاسو د ځواب انتظار باسو. بله محترم اقبال، نه لکه چې مایکم گل دی، لکه چې مایکم گل دی. خیر، بیرته به در شو. ښاغلی یوسف زای، آیا د دې کنفرانس اجنډا هغه څه دي چې طالبان وایي؟ مثلا د طالبانو وایي سبیح الله مجاهد ویل چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت د دوحې له غونډې انتظار لري چې نړیوال به دوی په رسمیت وپیژني، تعامل به ورسره زیات کړي، مرستې به زیاتې کړي. آیا کانفرنس اجنډا دا ده او که له دې ور هاخوا ته نورې خبرې هم شته؟
که اجنډا په اړه باندې بحث وکړو نو تقریبا اجنډا د طالبانو په خوښه جوړه شوې ده. طالبان به راځي خپل موضوعات، لکه څنګه چې ما هغه طالبانو چې کوم یعنی دوی غواړي چې په نړیوال مارکیټ کې ځان دپاره تعریف کړي، یا د دوی په راتګ سره چې کوم مثبت بدلونونه دوی ورته ویلی شي او نړیواله ټولنه هم یو حده پورې هغه بدلونونه مني یا پرمختګونه مني، د هغوی نه خپله شروع وکړي، بیا خپله مدعا دې ته راولي چې موږ حکومت په رسمیت وپیژنو، یا د افغانستان چې کومې پیسې په خارجي بینکونو کې قید دي یا طالبانو ته د هغو لاسرسی نه ورکول کېږي، هغه ازادي کې ملګرو ملتونو کې طالبانو نماینده ته ځای ورکړي، نو دوی خو به ظاهرا همدا خبرو باندې شروع کوي. خو نړیواله ټولنه هم داسې نه ده چې هر څه دي د طالبانو په خوښه ومني. فلحال دوی غواړي چې طالبانو سره د د رابطې څخه کومه قطع شوې ده، یا په دغه کنفرنسونو کې د ګډون نه کولو چې کوم طالبانو پرېکړې وي، هغوی دوی دا اوس دا پرېکړه کړې چې دوی باید راشي. د هغو نه وروسته بیا جدي خبرو ته داخلېږي. خو اوس هم د نړیوالې ټولنې عمده مشکل طالبانو سره د افغان میرمنو په اړه ده، د افغانستان د میرمنو کار په اړه ده، او په کانفرنس کې خبر ځینې هیوادونه داسې چې هغه طالبانو په اړه باندې نرمه رویه لري. هغوی وایي چې باید لکه روس شو، چین شو.
بله، متاسفانه چې د ښاغلي یوسفزي تماس هم قطع شو. ور بشو اوس بیرته محترم حقپالې ته، که زما غږاورې مهرباني وکړئ، له تاسو څخه ما مخکې پوښتنه کړې وه. بله، ستاسې خبرې اورو، که شروع وکړئ په خبرو محترم اقبالې. نه، دوی تماس قطع شو بیرته. یوسف زای صاحب شته. بله یوسف زای صاحب تاسو به تلسکیډو سره وصل یاست. ستاسو خبرې
او بخښه چې ما خبرو ته دوام ورکړ چې کوم ځای کې کوم چې تزر رسیدل او مخوس فکر شو ورته. نو زما عرض دا و چې دلته جامع بین المللي ټولنه هم په دوو نظرونو ویشل شوې ده. یو یې طالبانو په اړه باندې نرم دریځ لري، لکه هغه پاکستان ایران شولو شوروي شولو یا روسیه شولو چین شولو، دوی وایي چې دا منو چې طالبانو پالیسیانې سختې دي او میرمنې له کار او د تعلیم له حقه محرومه کړې دي، خو په عین حال کې ځینې هیوادونه غواړي چې باید مونږ طالبانو سره سخت دریځ غوره کړو. نو هغوی دا دلیل لري چې سخت دریځ خو طالبانو سره یو ځل غوره شوی دی، د هغوی نظام ورچپه شوی دی، په هغوی باندې د بی باون تیارونه نیولي، د ټولو بمونو مور استعمال شوی ده، افغانستان ته خارجي ځواکونه راغلي دي. باید مونږ د افغانستان د خلکو په اړه باندې فکر وکړو، که اوس په طالبانو باندې سخت شرایط دو یا نور قیدات لګو، نو د دې طالبان به متاثر شي دغه پالیسیو نه، خو ټول زیات به دغه میرمنې چې کار نه لري هغوی زیات متاثر شي، یا به د افغانستان خلک متاثر شي. وایي چې دا 40 میلیونه افغانان چې طالبانو په قلمرو کې جون کوي، د هغوی په اړه باندې هم فکر وشي او داسې پالیسیانې غورې نه شي چې هغې سره د جامع نړیوالې ټولنې سره طالبانو دا فاصله زیاته شي او په ورته وخت کې عام افغانانو ته نور ضرر ورسیږي، یا اقتصادي مشکلات زیات شي، یا د لوږې او تندې سره مخامخ شي.
بله محترمه اقبالی، یو ځل بیا به مو ګورو چې خبرې مو اورو کنه. مهرباني وکړئ تاسو زما پښتون اوریدلې و.
سلامونه سروان صاحب،
که تاسو بیرته خپل پوښتنه
تکرار
کړئ. مسئله باندې بله، زما سوال دا و چې کدی دوهې د کانفرنس په اوله ورځ او دوهمه ورځ د ښځو استازي بیا د مدني ټولنې استازي ګډون نه لري، په درېمه ورځ بلاخره دوی سره کینی او خپل غږ پورته کولی شي، نو دا اصرار په څه خاطر دی چې دوی باید خامخا دغه اشاره مېغه اعتراض کوونکو ته ده چې وایي باید دا کانفرنس بایکاټ سي، تحریم شي، نو ولې دا اصرار کوي په دې شي باندې؟
زه فکر کوم چې مونږ د نړیوالې ټولنې سره د افغان خزي په دې دریو کلونو کې مونږ په مختلفو پلاتفورمو کې په مختلفو جلساتو کې سره کینو خبرې کوو. مهمه دا و چې باید د دغه کانفرنس په اصلي غونډه کې خزو ته دغه فرصت ورکړ شوی وای چې دوی نه صرف چې خپلې ستونزې، بلکې د افغانستان عمومي ستونزې په اړه باید دوی خپل غږ پورته کړی وای، خپل نظر به ورکړی وای، کاغذ د اقلیم مسله ده، کاغذ نور مسائل دوست. مونږ ولیدل چې د اقلیم په مسله کې په هرات کې هغه د ټولو نه ډېر ستونزه او آسیب چې و ښځې او ماشومان ولیدل. نو باید دلته طالبان او نړیواله ټولنه په دې باندې پوه شي چې د ښځو مسله صرف مهمه نه ده چې دوی ښځې د ښځې په مسلې باندې فکر وکړي یا خبرې وکړي، که هغه سیاسي مسایل دي، اقتصادي مسایل دي، خو د افغانستان د ستونزې په اړه باید ښځې حق ولري او مدني ټولنه او د افغانستان خلق په مجموع کې. موږ شکل وایو چې صرف خزي صرف د فکر کوم چې د خزو مسله نه ده چې صرف خزي ولې په دې ناس کې ګډون نه لري. زه فکر کوم چې د مدني ټولنې کتاسو سیاسي جریان
د وبښي په تیرو دوه غونډو کې چې د مدني ټولنې استازو د خزو استازو ګډون درلود، لیکن طالبانو په همدې خاطر ګډون نه وکړي، نتیجه یې څه شوه؟ خو څه ګټه خو یې ونه کړه. خو ځینې وایي پریږدئ چې د طالبانو خبرې مو واورېدل شي، په یوه کانفرنس کې د مدني ټولنې او د ښځو استازي نه وي، کېدای شي د ملګرو ملتو د نورو هیوادونو د استازو خبرې په طالبانو اثر وکړي، هغوی هم تقریبا ورته غوښتنې لري.
زه فکر کوم چې طالبان که دومره حاضر نه وي چې په یو سلامیز طریقه باندې د هغه ټول اساسي پرنسپونو په نیولو سره، په پام کې نیولو سره د ښځو سره نه غواړي چې خبرې وکړي، دغه خپله ډېر ستونزمنه مسله ده. مونږ که په اول ځل یا په دویم دوهې کانفرنس کې ښځې نیول یا طالبان نیول، خو د دې تفاوت په دې کې ده چې طالبان عموماً دغه دوه میاشتې یا دوه نیم میاشتې چې د ملګرو ملتونو سره خبرې کول، د دوی شرط دا و چې باید بې له مونږه نور څوک ونه وسي. دغه خپله یو د مشکل مسله ده چې طالبان داسې فکر کوي چې دوی یوازینی د افغانستان واکمنان دي، د افغانستان ستونزه دوی صرف حلوای شي. دغه خپله انحصار د یو پروسه دغه په ذات کې خپله غلطه خبره ده. او پلان دا و چې په دغې ناستې کې باید د افغانستان د ستونزو په اقله د طالبانو سره خبرې شوی وای، او مونږ پوهیږو چې د افغانستان هغه د ټولو نه صحیح ده چې اقلیم هم ستونزه ده. مونږ نه وایو چې امنیتي مسایل ستونزې نه دي، اقتصادي او یا مواد مخدر، خو مونږ پوهیږو چې اوسنی بحران د افغانستان د ښځو د حقونو د محرومیت بحران ده، د بشر ری حقونو د سرکوب او یا د خشونت خپل دغه یو بحران ده. او دغه ستونزو په خپل باید افغانستان خلک د مدني ټولنې استازي چې په مدني ټولنې استازو کې باید خزي هم ګډون درلودل، باید طالبانو سره ناس ول. دغه یو خو فرصت و د دې لپاره چې بل اخر هغه سپین او تور معلومې ده. بل اخر دا مونږ ولیدل چې په خوا اته ډيري خزی په دې نظر ول چې مونږ اصلا هیڅ طالبانو سره نه کینو، خو دوی بل اخر اوس حاضر شوي دي چې کینی په مسایلو باندې خبرې وکړي. په دې چې خزی او یا د مدني ټولنې استازي په دې فکر کې دي او په دې باندې عقیده لري چې بل اخر دغه د سنیر اوغلو هغه د راتلونکي هغه دغه نقشه چې ده هغه باید د تطبیق لپاره باید لار هم ورشي، باید هر قدم لپاره باید ټول په ګډه وکی تر څو چې افغانستان هغه اساسي او باثبات سولې طرف ته ولاړ شي. ځکه چې دغه وضعیت خپله دوام نشي موملی. او نو په دې اساس زه فکر کوم چې په دریم ورځ کې د نړیوالې ټولنې سره د ښځې استازي ناسته هغه به جدا تاثیر ولري. دغسې ناستې همیشه مونږ ولیدل چې تقریبا یو هفته دوه هفته مخکې په ژنیو کې کله چې ملګري ملتونه خپل د بشري حقونو ریچرډ بنټ رپورټ نشر کړل، ښځې استازي، مدني ټولنې استازي په مختلفو حاشوي ناستو کې ګډون وکړل. ما خپله هم ګډون درلود، خو دا تفاوت لري د نورو د ناستو په پرتله. په دې اساس د فکر کوم چې ښځې حاشیې ته وړل، د ښځو مسایل کم جلوه ورکول او هغه ستونزه نه بولل، دغه خپله ستونزمنه خبره ده او د دې عواقب به خطرناک وي.
بله، ډېره زیاته مننه کور ودان. یوسفزی صاحب، ستاسو په نظر د طالبانو اصرار په څه خاطر و چې باید یوازې دوی او نه د مدني ټولنې استازي وي نه د ښځو استازي په کانفرنس کې برخه ولري، دلیل یې څه و؟ یوسف زای صاحب،
اوبکه سوال رانا قطع شو د موبایل د تاسو سوال مانو ورید.
بله، مهرباني. سوال می داو چې مال دي طالبانو دلیل څه دی؟ دوی څه دلایل وړاندې کړی دي چې په څه خاطر دوی نه غواړي چې د دوحې په کانفرنس کې د ښځو او مدني ټولنې استازي ګډون ولري؟
بر هل طالبانو خو د میرمنو ضد یو تصور شته ده. دوی یو فکر ډېر تنگ نظر ده د میرمنو په اړه باندې یا د سیول سوسایټي په اړه باندې، او دوی فکر کوي چې که دغه کانفرنس وته دوی ولاړ شي او دا د سیول سوسایټي په نمایندګي باندې میرمنې هغوی داسې خبرې کوي چې دوی دپاره یعنی قابل د قبول یا قابل د تحمل نه دي، نو له دې امله دوی فکر کوو که دوی راځي او د افغانستان په نمایندګي بل څوک راځي د کانفرنس فضا خرابیږي او د ټکر یو فضا رامنځته کیږي او ماحول رامنځته کیږي. چونکه طالبان یو نظامی ځواک ده او د کابل په نظامی قدرت او قوت باندې نیولای دی، هغوی دا فکر کوي چې دا ډول خلک حق نه لري چې موږ په مقابل کې خبرې وکړي یا په مجلس کې را سره کینی. البته دا بلاخره نړیوال ټولنې ډېر کوشش وکړو چې داسې خلک راولي چې معتدل کسان وي. په تیرو غونډو کې هم داسې کسانو راغلي چې هغه د طالبانو مخالف وي، خو طالبانو په دې باندې ټینګار کولو. نړیوال ټولنې فکر کوي چې دا یو بهانه کوي د خبرو د میز نه
د فرار بهانه کوي او دا وایي چې د دوی موجودګي موږ لپاره قابل قبول نه ده. اوس نړیوال ټولنې یو ډول توپ د طالبانو طرف ته غورځولی ده چې ستاسو خبره به ومنو، دا خلک به نه راغواړو، خو تاسو هم راشئ. خو بیا طالبانو غټ مشکل دا ده چې دوی خپلې خبرې خو کوي چې موږ دا امن راوستی، دا کار مو کړی ده، اقتصاد مو روان کړی ده او امن مو راوستی ده او مواد مخدر مو ختم کړي دي. خو اصلي موضوع چې نړیوال ټول لپاره او مېرمن د کار دغه پاړه باندې بیا طالبان ګونګ پاتې دوی سره څه دلیل نشته دا چې نړیواله ټولنه بده کانې کې چې موږ ولې یا اسلامي ټولنه بده کانې کې چې موږ ولې د نجونو باندې تعلیم باندې بندیز لګولې ده. نو اوس هم طالبان دلته چې راځي دوی غواړي چې خپل تقریر وکړي، خبرې وکړي، بیا څوک نه دي چې مقابل کې دي هغه سوالونه د دوی هغه تقریر د دوی چې کوم قصه جوړه کړې وي هغه پاړه باندې تنقید وکړي یا دوی باندې سوالونه وکړي. نو یو قسم د طالبان په دې پوهېږي چې د جواب نشته ده، او هغه مشران چې طالبانو په دې غونډو کې ګډون کوي هغوی هم په دې پوهېږي دوی جواب لري او غواړي چې د افغانستان مېرمنې تعلیم وکړي، خو هغوی بیا د مشرتابه لړینه یا د ډار نه رسما خپل هغه څه چې ذاتي موقف د هغه هم نشي څرګندولی او د افغانستان د خلکو په نمایندګۍ هم د خلکو غوښتنې نشي تمثیلولی. نو یو ډول دلته یو فاصله موجوده ده، هغه فاصله په دې معنی چې د شیخ حبیب الله خونزاده او د سر چې څو کسان دي چې سخت د مېرمنو ضد پالیسي اختیار کړي دي، هغوی دغه پالیسي دومره سخته کړې ده چې اوس حتی د طالبانو خپل کسان هم په دغه موضوع باندې ډېر مشکل کوي، ځکه چې په دې ډېرېږي چې که دوی خړې وکړي لکه نور دوه وزیران د عالي تحصیلاتو وزیر یا تعلیم تربیه وزیر شیخ نور الله مولوی عبدالحکیم چې له خپلو وظیفو نه برطرفه شو، ممکن دوی هم یو ورته انجام سره مخامخ شي. نو له دې امله دلته یو فاصله په کابل او د کندهار په منځ کې موجوده ده، بله د نړیوالو ټولنې او د طالبانو په منځ کې موجوده ده. خو دا زرخه خبره دا ده چې د طالبانو داسې یو نماینده دلته راځي چې هغه به مستقیم دغه خبرې په ځای د دې چې کابل ته ولاړ شي او د کابل نه د یو وزارت داخلي خارجي د لارې یا د بل چارواکي د لارې کندهار ته مخابره شي، دا ځل به مستقیم د شیخ حبیب الله خونزاده دفتر ته مولوی ذبیح الله مجاهد چې تقریبا هره ورځ په داسې موقف کې د شیخ دفتر کار وي هغه سره د لیدلو کتلو توان لري، هغه به وکولی شي چې دا مسایل په هغه ښه انداز سره په ښه الفاظو سره د هغه تر دفتره ورسوي. دا چې هغه بیا څه پرېکړه کوي هغه د راتلونکي دپاره اوس هم یو سوالیه ده، او ډېر داسې امید هم نشته ده چې په نږدې راتلونکو کې د دوی داسې پرېکړې وکړي چې د نړیوالو ټولنې او د افغانستان د خلکو د مېرمنو په اړه باندې چې کوم یو غوښتنې دي هغه ومنل شي. د دې چانس هم شته چې ورو ورو دغه رابطه چې د نړیوالو ټولنې او د شیخ حبیب الله اخونزاده دفتر ترمنځ د ذبیح الله مجاهد په واسطه جوړیږي، ممکن دا یو نتیجه هم ورکړي.
بله، ډېر زیاته مننه کوربدان قدرمنو اوریدونکو. تحصیل ازادي راډیو تشنا اسمان لاندې خبرونه اوري. په دې خبرونه کې د دوحې د دریم کانفرنس په اړه له خپلو درنو میلمنو سره خبرې کوو. زموږ میلمانه دي پخوانی ډیپلوماټه او د ښځو د حقونو فعاله محترمه نظیفه حقپاله او د سیاسي چارو شنونکې او ژورنالیست سمی یوسف سه. اوس تاسو ته نوبت درکو که د موضوع په اړه پوښتنه لري یا نظر لري سر خبری وکړي. لمړنۍ اوریدونکی له سټوډیو سره وصل دی، مهرباني کوي.
اډر جاتمان ساغلی سلام سلام تاسو څنګه درمه مېرمنو ته د غدري ټول اوریدونکو سلامونه په دې لم چې د سفر محمد خادم نه د هلمند ولایت واشیر ورسول
ډیر مننه خادم صاحب، مهرباني کوي.
اډر جاتمان نه کوم راډیو نه د غدري خاص موضوع سره په اړه نه فکر کوم د دغه د غونډې په اړه باندې به زما دا نظر دی چې دغه نړیوال په بار بار دا غوښتنې کوي چې د طالبانو څخه غواړي باید د ښځو ښوونځي خلاص شي. نو نور همداسې کوم ستونزې چې په افغانستان کې شته دوی وایي چې موږ د دغه حل غواړو. زما په نظر باندې دوی باید د طالبانو سره خبرې وکړي او دوی هرې غونډې ته وغواړي، نه چې هغه ځینې هېوادونه چې دوی غواړي په دوی باندې بندیز ولګي یا دغه غونډې طالبان چا وربللي نور بیا پر دوی پر هغه هېوادونه باندې فشار راوړي چې باید د طالبان دې غونډې سره نه شي. دوی باید کدي ډېر غواړي چې په افغانستان کې د ښځو ښوونځي خلاص شي، مکتبونه خلاص شي، هم نور داسې کوم څه چې په نړۍ کې ساغم باید په افغانستان کې راځي. خو دوی باید طالبان وغواړي دلته چې په سره کښېني دوی سره خبرې وکړي هغه په دې باندې قانې چې اثر ورسره خلاص شي. هر ځای چې غونډې یا هر چې داسې یو باسي باید طالبان هلته اصلي ګډون ولري.
ډېره مننه سلامت اوسئ خادم صاحب. یو بل اوریدونکی هم شته، تاسې ځان راوپېژنئ. ازادي راډیو
سلام صاحب، سلام
سروان صاحب سلامونه تاسو ته او د ازادي راډیو اوریدونکو ته هیله من یم چې جوړ به
سلامت اوسئ. مهرباني کوئ.
مننه. محمد اسلان هیما چند نیمروز د لاران نه اړیکه نیولې. تاسو بحث د دوی د غونډې په اړه وی چې ټاکل شوی سبا جوړ شي. زما په نظر دغه غونډه به د افغانستان لپاره هیڅ کوم مثبت اثر ونه لري، ځکه لدې وړاندې هم د دوی په شمول په شمیر نورو هیوادو کې مرتد شهیدان چې په روسیې کې په واره غونډې شوي دي، او هر غونډه چې د افغانستان لپاره یې نتایج منفي وه، ځکه چې په غونډه کې چې کومې پرېکړې کېږي یا کومې فیصلې کېږي هغه په عمل کې نه ثابتېږي. که طالبان هلته دغه ژمنه کوي چې موږ د نجونو ښوونځي پرانیزو، خو کله چې کابل ته راستنېږي بېرته هماغه ذره کې صحیح هغه د نجونو کوي ښوونځي تړلي دي، خلک کاروبار نه لري، خلک له بېوزلۍ او فقر سره مخامخ دي. نو دا ډول غونډې چې په پرېکړو عمل ونه شي د افغانستان لپاره هېڅ کومه لاسته راوړنه نه لري.
صحیح. مننه ستاسې نظر واورېدل شو. بل اورېدونکی هم لرو، ځان را وپېژنئ. ازادي راډیو.
السلام علیکم.
مهرباني کوئ ستانک زای صاحب. مهرباني.
نه زه سلطان احمد رشتیا هم د کندهار ولایت سزما یو لاین نظر دی او پوښتنه ده. نظر مې پهدغه دی، په دې هکله دی چې دګوره په افغانستان کې اوس مواد مخدر دا د صفر په اندازه کې قرار لري. د شل کاله او د څلوېښت کاله به دنیا ویله چې د افغانستان څخه موږ ته مواد مخدر روان دي، او موږ ځینې متضرر یو، که واقعیان دي درواغ نه وایي ځینې متضرر نه وي او دوی دا معامله نه کوي. نو دغه یې وخت دی، دغه یې موقع ده چې اوس دوی د عمارت سره په دغه بدیلي معیشت کې مرسته وکړي چې هغه بزګرو ته ورکړي، او بزګر دلته بیا دې ته جوړ نه شي چې هغه مواد مخدر وکړي. او همدغه رقم دغه ګوره دوی به د شلو دېرش کاله ویله چې په افغانستان کې څو ډلې دي، شل ډلې دي، پلانکۍ دي، بستانۍ دي. دا اوس عملاً طالبانو ثابته کړې ده چې په افغانستان کې هېڅ شی لا نشته. دغه سرحدونه اوس دادي خوندي شوي دي. دا به هم دا موقع ده ټوله وخت لپاره د دوی سره نه وي. او بل دغه اوس ګوره په افغانستان کې یو ښه امنیت راغلی دي. موږ ته یې شهیدان چې درې درې څلور سوه کسه به د ورځې په شهادت رسېده. نو دا امنیت اوس د ټولو دپاره یو غټ شی دي. او بل دغه دی چې ګوره فساد ډېر کم شوی دي. دغه زموږ حکومت اوس ډېر یو واحد غټ حکومت دی چې ټوله سرحدونه یې په لاس کې دي. د افغانستان لوېشت لوېشت ځکه یې په لاس کې ده. یو څه څه ستونزې به وي پر هغه باندې به عمارت کار وکړي. او پوښتنه مې دغه سره سمی سبزي صاحب څه دا ده چې دغه دوه هیل غونډې ته خو ډېر تبلیغات وسوه، څلور پنځه میاشت کېږي چې موږ دې ته منتظر و، انتظار هم درلودی چې دا غونډه را روانه ده، چې په دې غونډه کې به اوس عملاً دستي کومې پرېکړې وشي، یو لاسلیک به وشي او تړونونه به لاسلیک شي، او بیا به عمل ورباندې وشي او که به ونه شي. زما دا پوښتنه وه د سمی سبزي صاحب سره
چې بس پرده سلطان محمد صاحب له تاسو څخه یو پوښتنه. تاسو د طالبانو لاسته راوړنې بیان کړې، نو هر څه خو بس ستاسو په نظر ګل و ګلزار دي، نو تاسو بیا له دوهې له غونډې د څه شي توقع لرئ؟
زما ګل ګلزار زه نه وایم، ټول افغانان وایي دغه څه شامل نه
وایي. صحیح ده که ټوله ستا خبره ټول. تاسو نو بیا له دوهې څه غواړئ؟ تاسو خپل له دوهې نه څه امید لرئ چې څه وکړي؟
موږ خو د دوهې څه نه غواړو، خو خلک غواړي چې موږ دوهې ته ور وغواړي. دوهې څه خو موږ څه نه غواړو، خو دنیا ده چې موږ نه ترې دوهې راشي. دوهې ته هر څه شرایط یې ومنله. ښځو وکړو ګوره پر ښځو باندې بحث کول دا راسره ومنل چې دا موږ یې نه ده سره کوو، پر ځانګړي استازی دا راسره ومنل چې دا بحث نه ده سره کوو، پر ټولو ګډون حکومت یې دا ومنل چې دا بحث نه ده سره کوو. نو دا مو تمه ده چې ګوره دا ټول راسره مني چې دوه کاله بعد مې په رسمیت افغانستان پېژنې، اوس یې وپېژنو. دا مو تمه ده چې بیا ګډوډي راځي، بیا دلته خلک تاریخ ته مخه کوي. دا نن یو ورځ ده، دا اوس چې د سي دي د عمارت سره په بدیلي معیشت کې مرستې وکړي چې هغه بزګرو ته ورکړي. عمارت یې دوی ته ضرورت نه لري، خو د افغانستان بزګر کښتګر ودي ته ضرورت لري.
ډېره مننه، ډېره مننه. صحیح شو. کور دې ودان. زما پوښتنې ته ځواب وایي. سلامت اوسئ. بل اورېدونکی لرو، ځان راوپېژنئ. ازادي راډیو.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
سروان صاحب سامان د ایزمان د کجکی څخه ما د دوه د غونډې په باره کې زده ده ته وایم چې باید موږ بزګر خلک یو، موږ بزګران ته په دې غوښته کې پام وکړو، ولې موږ د سختو مشکلاتو سره مخامخ شو. طالبان پر موږ باندې تریاک بند کړه، موږ هیڅ خواته لاس نه څه غځولی. زموږ کښتونه دي کاله چې موږ وکړو په زرو پوهي چې دلته زموږ حاصلات ورسېږي په شپږ سوه کلدارې شي زرای چې په دوله زره کالداري چې دلته ورسېږي اوس په دوه زره ده. نو دا اوس موږ څوسو، موږ اوس مړه شو، موږ یو خوراکو دوا او کالیو دا شي ته ضرورت نه لرو. دوی بس څه زور راباندې چلوي، وایي بهانه کار څه کوي خو تاریاک به نه کوي. دا خو اخر باره د ولس حکومت سره لاس ګرېوان کېږي. نو خو دوی چې هم د امریکا په خوله بند کړي دي، نو خو هغو ته دي وایي چې موږ ته یو پالیسی و یو تجارت مو شان و خارج توی خونه ورکان دیو چې په دا غونډه کې مثبت نظر ماده ده چې دې دغه ته پام وکړي د بزګرانو پرنځو ته.
صحیح ډېره مننه، سلامت اوسئ. له ټولو اوریدونکو منندویو، بیا به هم کوشش وکړو چې نوبت درکړو. اوس به ورشو خپلو درنو میلمنو ته. لومړی محترم حق پالی، لومړی اوریدونکی مو خادم بو چې له واشر ولسوالۍ څخه ټلیفون کړی و، دوی ویل چې باید له طالبانو سره خبرې وشي، خبرې په هر صورت ګټورې دي او بالاخره د خبرو له لارې یوه نتیجه ترلاسه کیږي. دوی د دغو خبرو طرفدار دي، سره له دې چې د ښځو مدني ټولنې استازي پکې ګډون نه لري. تاسې خبرې څومره ګټورې بولئ؟
زه فکر کوم چې د افغانستان تاریخ ښودلې ده چې موږ څلوېښت کاله کېږي چې په جنګ کې یاستو، او افغانان په جنګ کې ډېر زیات مهارت لري خو په خبرو کې متاسفانه نه لري. او دلیل یې دا ده چې دلته نور هېوادونه په جنګ کې خپل منافع درلودې، او هغه اصلي ضرر چې و افغانان ولیدل. نو په دې اساس سره له دې چې په خبرو کې هغه اساسي پرنسپونه باید مراد شي، خبرې ځان ته قوانین لري. داسې نه کېږي چې تاسو مکمل دېرش میلیونه نفوس د دوی هغه ستونزې باندې ونه غږېږي. د دغه دېرش میلیونه نفوس تاسو یو ډله چې طالبان دي اوس واکمنان شوي دي، دوی فکر وکړي چې دوی د افغانستان حقیقت دي او واکمنان دي، سره دوی باید خبرې وکړي. مونږ پوهیږو چې طالبان خپله شل کاله د افغانستان څخه یا خصوصا د کابل څخه یا په واک کې نه ول، دوی بهر ول، دوی په جنګونو کې بوخت ول. نو ډیر مونږ هغه کسانو ته ضرورت لرو چې په دې شل کلونو کې افغانستان کې کار کړی دی، مسلکي او تخصص سره دوی بلد دي. دا خلک هم باید په دې خبرو کې واوسي تر دې چې دغه خبرو ته یو مثبت جهت ورکړل شي. او په څنګ کې خبرې چې کله کېږي، خبرې ولې کېږي، د خبرو اصلي عامل دا وي چې یو ستونزه ده چې تاسو خبرې کوئ، که ستونزه نه خبرې نه کوي تاسو. نو دې لپاره باید هغه ستونزمن نکات یا ټکي باید هغه باندې هم مونږ خبرې وکړو. لکه چې یوسفزای صاحب وویل چې طالبان نه غواړي، نه غوښته چې د په نور هغه حساسیت برانګیز مسایلو باندې خبرې وکړي، خو هغه ستونزې دي. که تاسو په هغه حساسیت برانګیز خبرې چې د ښځو حقونه دي، د بشري حقونه دي، یا د وګړو هغه سی مدني حقوق، وس زه فکر ونه کوم چې تاسو وګورئ طالبان اتیا زره یا یو لک اسکار درلوده، او هغه د مونږ ګورو چې د کابینه صرف د یو سمت، د یو ژبه، د یو ایدیولوژي خواندان دي. دغه خود افغانستان حقیقت نه ده، دغه خپل ستونزمنه خبره ده. نو د ستونزې اصلي مسلې ته تاسو که چیرې خبرې ونه کوي، او خبرې صرف سطحي وي، خبرې صرف نوم وي، خبرې صرف لکه د تیاتر غوندې یو شو وي، یعنی نمایش وي، نو اغه خبرې نتیجه متاسفانه نه ورکوي. مونږ په خبرو باندې عقیده لرو، خصوصا د ښځو فعالین، خصوصا اغه کسان چې په سولهیز توګه باندې مبارزه کوي. تاسو ګورئ چې په دې ډېر کلونو کې مونږ په سولهیز توګه باندې مبارزه وکړو، مونږ په طالبانو باندې ډېر سخت نیوکې کړې دي، خو د ښځو په لاس کې کوم ټوپک نشته او نه یې ټوپک اخیستی دی. دوی په سولهیز او خپل اغه شرعي اساسي انسان حقوق نه صرف خپل غواړي، بلکې وایي چې په دغه ټولنه کې ستونزه ده، په دې حاکمیت کې ستونزه ده، دغه باید حل شي. که دا چیرې حل نه شي، خپله ډېر په طبیعي حالت باندې ولاو چې څوک مداخله وکړي او کنه کې افغانستان نور هم بحران طرف ته ځي. تاسو هغه اساسي ترین یا عادي ترین مثال وګورئ، که چیرې تاسو په یوې ټولنه کې ښځې ته د حق، د کار حق او د تعلیم حق ورنه کړئ، فقر زیاتیږي. مونږ ګورو چې آمار د فقر اوس څومره ډیر ده. هغه ښځې او خصوصا افغانستان کې چې ډیرې ښځې متاسفانه د جنگ له امله مونږ کونډې لرو، مونږ هغه ښځې لرو چې بي سرپرست دي، دوی خو نه کېږي چې د باندې ولاړ خیرات ته طالبان اجازه ورکوي، خو کار ته اجازه نه ورکوي دوی ته. نو که چیرې دغه ستونزې د فقر خپله دغه فقر یا بیوزلی خپل یو عامل د ناامنۍ ده، یو عامل د بیعدالتۍ ده، او بیعدالتۍ ناامنۍ خپل بلاخره زی مسائل نور بحران ته بیایي. نو په دې اساس زه هم موافق یم چې باید خبرې وشي، خو هغه لور سره وشي چې هغه مخالف نظر لري در سره، ته خپل هغه کسانو سره کښېنې چې در سره مخالف نظر ونه لري، ته که ستونزمن مسایل باندې خبرې ونه کړي، نو طبیعي ده چې د خبرو هغه نتیجه به هغه نتیجه چې موږ غواړو هغه نتیجه به نه وي.
بل ډیره زیاته مننه کوروادن. یوسف صاحب دوهم اوریدونکی همت صاحب و دی ویل چې مثبت نتیجه نه لري دا کانفرانس او دا خبرې. د دوی باور دا و چې که هر فیصله کیږي په دوحه کې، ای بیا په افغانستان کې طالبان نه مني، د دوی مشر نه مني یا نور نه مني، عمل پې نه کوي. تاسو هم په یو شکل سره دې مسلې ته اشاره وکړه چې دا ځل طالبانو خپل داسې یو څوک استولی دی، یا ملا هیبت الله اخندزاده داسې یو کس استولی دی چې باور پې لري. نو له دې سره سره تاسو له اورېدونکو سره موافق یاست او کنه؟
از فکر کوم چې اوریدونکي په وطن کې دی غوی هم په مسایلو پویږي او مسایل هم تعقیبوي، دی غوی یعنی سیاسي بصیرت خلکو شته د سره د دې چې کده شي غلپاز په غانداز کې دوی نشي بیانولای. از فکر کوم چې امیدواری ډیره نشته ده، خو بیا هم غوای چې نامیدوی ګناه ده. دا اوریدونکي چې اوسامه په نوم باندې کوم خبرې وکړي، همدغه خو طالبانو یو مشکل ده، دوی کولی شو چې دا نړیوال ټولنې سره د ټکر په ځای باندې خپ روابط لرلی، دوی کولی شو چې دغه روابطو په استعمالولو سره بزګرانو ته یو متبادل ورکړی وای، یو ډیر ښه متبادل ورکړی وای، د زراعت متبادل ورکړی وای. خو طالبانو فکر کولو چې د نړیوال ټولنې بس همدغه یو مشکل ده چې مواد مخدر دي، او که دا موږ بند کړو نو زمونږ به نړیوال ټولنه به مونږ په رسمیت وپیژني. حال دا چې د مواد مخدر یو مشکل ده، خو د میرمنو د کار او تعلیم نه لري ساتل دا وخت په نړۍ کې د دې هیڅ مثال نه لیدل کیږي. ډېر هیوادونه دي په نړۍ کې چې هغه جمهوریت نه لري، انتخابات نه لري، دیکتاتوري شاهي نظامونه دي، خو هغوی تر دې حده پورې نه دي تللي چې میرمنو حقوق دومره پایمال کړي چې میرمن د تعلیم او د کار حق ونه لري. نو له دې امله د نړیوال ټولنه چې هر څومره فکر وکړي، سوچ وکړي، طالبانو سره تعامل وکړي، هم دې ته لار نشي برابرولی، دې ته یو هیله نشي جوړولی چې د طالبانو دغه عمل چې هم د افغانستان دننه عام خلک خلاف دي، د طالبانو اکثریت وزیران او مشران خلاف دي، او نړیواله ټولنه خو حتما خلاف ده، د ټولو باوجود دوی کوشش کوي چې خپل هغه نظر چې هیڅ دلیل او هیڅ برهان ورته نه لري هغه په نړیواله ټولنه باندې ومني. طبیعي ده چې طالبان دا فکر کوي چې بس مونږ خو هر څه کولی شو، هر څه د مونږ په خوښه باندې وشي، خو دا مسایل به داسې پاتې نه شي. اوس خو ابتدایي دور ده، نړیواله ټولنه په یوکرین او په فلسطین کې مصروفه ده، دا چې اوس سختې پرېکړې نه کوي د دې وجه دا نه ده چې دوی طالبانو سره ډېر تعامل کوي یا طالبانو سره نرم ده، د دې وجه دا ده چې دغه سختو پرېکړو په نتیجه کې د افغانستان خلک نور ځورېږي. خو فکر کوم چې نړیواله ټولنه رو رو صبر دلاسه ورکوي، او د طالبانو دغه غونډې ته راتګ دا داسې معنا لري لکه څوک چې په محکمه کې یو پرېکړه د چا پر خلاف کوي، خو د هغې پرېکړې د اورېدلو دپاره هغه راغواړي. نو د دوی دلته راغوښتل یو یو مثبت او منفي دواړه یو 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 چراغ ورکول دي، یعنی که مونږ تیار یو چې طالبانو سره تعامل وکړو، طالبانو سره کار وکړو، افغانستان سره مرستو ته دوام ورکړو، په عین وخت کې چې تاسو کومه پالیسي غوره کړې د میرمنو په خلاف هغه زمونږ دپاره د منلو وړ نه ده. یعنې وخت مونږ تاسو ته امتیاز درکوو چې د غونډې ته راغواړو، سره د دې چې نړیوالې ټولنې سخت زیات فشار له امله ملګري ملتونو مجبور شو چې دریمه ورځ د افغانستان د سیول سوسایټي یا د جامع مدني او د ځینو میرمنو سره تخصص کې ترڅو دنیا ته دا پیغام لاړ نشي چې افغان میرمنې نړیواله ټولنې هېرې کړي دي، او د طالبانو مسایل د طالبانو ډکټیشن مني یا د هغوی چې څه وایي هغه مني. نو له دې امله ناامیدیانې زیاتې دي، خو بیا هم نړیواله ټولنه خپل امید لاسه نه ورکوي، او بالخصوص دا نوي سیاسي سفرونه چې کېږي، د طالبانو یو مشر قطر ته ځي، متحده عرب امارات ته ځي، بیا راځي، اوس بیا د ملګرو ملتونو بندیزونو د لیست نه اجازه غوښته ده. دا ټول یو بل سره مربوط نړیواله ټولنې کوششونه دي چې دوی غواړي چې طالبان رژیم سره شاید دومره مشکل ونه لري، سره دوی غواړي دوی پالیسیانې تبدیلې کړي او نور. زه فکر کوم چې طالبان که په دغه د میرمنو
بله متاسفانه چې بیا هم ستاسو سره رابطه قطع شوه. خیر محترم حق پالی ته باور شو. دی بل اوریدونکي سلطان محمد خبرو ته براشو، دی وایي چې طالبانو مخدر مواد له منځه وړي دي، فساد یې له منځه وړی دی، کم کړی دی، ځینې نورې لاسته راوړنې هم لري، امنیت یې راوستی دی، لیکن نړیوال ټولنې دې دوی په رسمیت وپیژني او نور څه خبره نه ده پاته. لیکن داسې ویل کېږي چې تر څو چې دوی د ښځو حقونه نه وي ورکړي، د نجونو د تعلیم او د کار اجازه یې نه وي ورکړي، تر هغو پورې شاید هیڅ هیواد حاضر نه شي چې د دوی حکومت په رسمیت وپیژني، ځکه چې دوی هغه هیواد چې د دوی حکومت په رسمیت پیژني په خپلو هیوادونو کې محکومی شي، د خپلو خلکو لخوا محکومی شي. اوس په دنیا کې ډیر تغییر راغلی دی، په اکثرو هیوادونو کې ښځې اوس ډیر قدرت لري، سیاسي قدرت لري، نو هیڅ هیواد به ونه کولی شي چې د طالبانو حکومت حتی قوم غواړي نش په رسمیت وپیژني. تاسو څه فکر کوئ؟
زه فکر کوم چې زموږ دا ورور چې دا درې مسایل باندې خبرې وکړل چې دا مسایل حل شوي دي، زه فکر ونه کوم چې دا واقع بینه نه وي، په دې چې راپورونه او څېړنې ښایي چې هم د مخدره مواد
کسلفیسیاده نه وي، یعنی تر پخوا خو ډېر تغییر راغلی دی. په دې کې شک نشته چې پخوا څومره مخدر مواد کرل کېدل او تولیدېدل، اوس څومره کېږي، یعنی په نسبي ډول خو یو پرمختګ شوی دی.
دا چې تاسو وګورئ که صرف د مواد مخدر په بخش کې پرمختګ شوی وي یا د فساد په برخه کې پرمختګ شوی وي، خو نورې ستونزو ته که چیرې هم رسیدګي ونشي هغه کفایت نه کوي، ځکه چې مونږ افغانستان کې په مختلف ډول باندې ستونزو سره مخامخ استو، د اقتصادي ستونزې، د خصوصا هغه د ټولنیز ستونزه چې هغه مختلف ابعاد لري. بیا هم زه چې وایم چې که تاسو چیرې یو ټولنه د علم څخه محروم کوي، تاسو یو ټولنه دغه فرهنګي کثرتګرایي چې لري، تاسو هغه سرکوب کوي او اجازه ورنکړل چې هغه طبیعي حالات چې زموږ ټولنه لري هغه تاسو په یو قهریه قوه په اساس هغه تاسو هغې ته تغییر ورکوي، دغه خپله سرکشي بالاخره زیاتوي، دغه خپله دیکتاتوري حالات دا. او په څنګ کې دا ورور د امنیت خبره وکړله. امنیت تاسو که دې ته امنیت وایئ چې اوس انتحاریان نه کیږي، که تاسو دې ته امنیت وایئ چې اوس نړیواله خصوصا نړیوال ځواکونه حمله عملیات نه کوي، زه دغه دغه سره موافق یم. خو امنیت صرف دا نه ده چې تاسو په حساب فزیکی امنیت وي. امنیت مونږ ولیدل چې د څلوېښت کاله د زرشاپ وخت کې هم امنیت و، خو مونږ پرمختګ نه درلوده، بېوسلي وه، او بالاخره هغه حالت هم صحیح حالت نه و. اگر چې یو څه اساسي حقونه خو ډېر په هغه وخت کې و، ښځو ته حقونه و، خو یعنی په مجموع کې دغه د طالبانو امنیت باثباته امنیت نه ده، ځکه باثباته امنیت نه ده چې دغه نور ریښې د یوې ټولنې د ناامنۍ یا ظرفیتونه د ناامنۍ ډېر زیات ده. د مثال په توګه زه تاسو ته همدا اوس وایم چې د ښځو مسله خو تاسو یو طرف ته کوي، که چیرې تاسو په یوې ټولنې کې مونږ په دې شل کلونو کې مونږ ولیدل چې د افغانستان د جنوب نه د شرق نه نیولې تر شمال ټول ساحو کې مونږ ځوانان یو ټولنیز بدلون سره مخامخ شول، ټول درسونه ول، ټول ظرفیتونه لري، ټول غواړي چې باید کار وکړي، ټول غواړي چې باید ضد ولري او بلاخره پر د ټولنی په تغییر کې باید نقش ولري. تاسو آیا دې تاسو امنیت وای چې یو ځوان چې ماستری لري، آیا دې تاسو امنیت وای یو ځوان چې حقوق د پاندې څخه فارغ شوی او یا د پاندې څخه فارغ شوی هغه په کور کې ني او یا د باندې عادي کارونه وکي، او یو ملا چې اتا املا او انشاء نه لري هغه د ریاست وکي، کنه د خپل په یو ټولنه کې ناراضیتي زیاتوي، خفقان زیاتوي، خلک احساسوي چې دوی د ټولنې برخه نه دي، ځکه چې کچېره دغه ظرفیتونه، سهولتونه، فرصتونه په عدالت په توګه تقسیم نشي، د خلکو د وړتیاو په توګه تقسیم نشي، او یو ډله صرف دې لپاره چې انحصار کړی دی، قدرت اخیستی دی، دوی چې جهاد کړی دی، وایي چې موږ جهاد د وطن د ازادۍ لپاره کړی دی، نو نن باید دوی لاره هغه کسانو ته، هغه ځوانانو ته، هغه متخصصینو ته به یې هم ورکړی وای چې دوی راغلي ول د افغانستان په بیا رغونې کې خپل نقش لوبول، بېل کوم اتنیکي
یو مسله بلدا ده چې کدو یو مثلا د اوریدونکو سلطان محمد صاحب چې وای چې دا لاسته راوړنی طالبان لري، خو زه وایم چې دغه خبره به ورسره ومنو، خو دوی دې دا فرصت وګڼي، له دې فرصت دې لاشه استفاده وکړي، یعنی هغه تغیرات چې دنیا یې ترې غواړي، افغانان یې ترې غواړي، هغه دې راولي. د دوی دغه اوس چې تاسې اشاره کوي چې دا اوسنی امنیت او دا اوسنی کوم ثبات چې دا موقتی دی، ځکه چې په افغانستان کې په ډېره اسانه جنگ ور بلیدې شي. کمخ کې موږ لیدلی دي چې په یو گاونډي کې یو زمينه مساعده شوې ده، په پناهګاه مساعده شوې ده، بیا په افغانستان کې جنگ په کلونو دوام کړی دی. اوس دنیاوال ورته انتظار دي، او کچیرته دوی له دې فرصت کار وانخلي، بیا به کله گاونډي څخه ستونزه ورته پیدا نشي، ممکن په خپل منځ کې انفجار وکړي، په خپل منځ کې اختلاف پیدا شي. اوس هم داسې راپورونه شته چې د دوی یو شمېر مشران د طالبانو د مشرتابه په پریکړو راضي نه دي.
بالکل، وګورئ تاسو د افغانستان خلک باید یو ساده فرمول ته توجه وکړي، هغه دا چې په یوې کورنۍ کې که چیرې تاسو یو ته ترجیح ورکړئ او بل ته چې زحمت وباسي هغه ته سرکوب کړئ، نو د خپل هغه کورنۍ دغه کورنۍ هغه غړی سرکشي کوي، دغه کورنۍ غړی خپه دی، دغه کورنۍ غړی که چیرې دې ته ګاونډۍ امکانات ورکړي د خپل د کور په خلاف د عدالت دپاره، د خپل د حق دپاره، چې هغه حق او عدالت خدای ورته ورکړی دی، حق یعنی که چیرې تاسو د عدالت دپاره مبارزه ونه کړئ، که تاسو د عدالت دپاره خپل غږ پورته نه کړئ، دغه خپله تاسو هغه دینی مسؤلیت او وجیبې څخه سرغړونه کوئ، او ولو چې تاسو دینی مسایل یو طرف ته پرېږدئ، د انسان خاصیت هم دا ده. د مثال په توګه زه د په افغانستان کې مې شپاړس کاله درس ویلی دی، په بهر کې مې په دکتورا په کچه باندې درس وایم، زه افغانستان کې حق ونه لرم چې زه صرف ښځه یم د دولت په جوړونه کې یا د ټولنې په جوړونه کې، نو زه آیا خوشحاله به یم؟ آیا که زه که ماته وصف برابر شي زه خو هم سرغړونه کوم، که هغه هر طریقه وي، څوک به د میډیا څخه استفاده کوي، خپل نظر به وایي چې دغه غلط خبره ده، څوک به داسې خلک دي چې دوی ته افغانستان کې مونږ ګورو چې څو ډلې دي، هغوی خپل هغه اتا جنګ او یا مصالحه مبارزه کوي، او دغه مبارزه کنن مونږ ډیر لږ خایو او یا لږ ده یا امکانات کم ده، دغه مبارزه امکان لري چې کچېری دغه حالت دوام ومومي، کچېری دوی ته امکانات برابر شي. کچېری اوس هم د افغانستان خلک خو کچوب دی یو تعداد وسای نه لري، بل تعداد چوب دی، دوی فکر کوي چې زه طالبان خو په دوهې کې او په نور ځای کې همیشه ویل ول چې مونږ بلاخره هغه شرعي عدالت راوړو، خو د خلکو هغه په هنه په دې باندې پیږي چې عدالت څه شی دی. عدالت دا نه ده چې ته درس وایا زحمت وباسا او په ټولنه کې ته باید سرکوب شي او کار ونه لري او په فقر کې ژوند وکړي او بل اخر خپل لور د پاره خپل کور او خپل قرض پور وکړي او مجبور شي د وطن څخه ووزي. د عدالت نه وای، عدالت دې ته وای چې هر چاته د هغه د زحمت او د وړتیا په اساس باید مساوي حقونه ورکړل شي او د فرصتونو څخه مساوي استفاده وشي. او هغه وخت کېږي چې طالبان د دغه فرصت څخه چې وس په افغانستان کې دوی وایي جنگ نشته، اشغال نشته، او غاړه خبرو ته پری کیدی او خبرې د چا سره خبرې دي دا نه کیږي چې دوی هغه کسان سره خبرې وکړي چې د دوی هم نظر دي، نه، خبرې د مخالفینو سره، خبرې د ښځو سره، خبرې د مدني ټولنو سره، خبرې حتی د هغه کسانو سره چې دوی مستقیما په جنگ کې دوی سره ول. مونږ ولیدل چې طالبان چې کله په دوحې کې نه ول او خبرې ونه شول، دغه وضعیت شل کاله بعد په دې دغسې یو حالت راغی. دغه چې طالبان وکړی شو چې هغه ټول حالت تغیر ورکړ، نو د افغانستان خلک 1.5 میلیونه یا 25 میلیونه نفوس خو په هیڅ کله دوی به آرام نه کینی، دوی به خپل مدني، سیاسي او هر ډول مبارزه چې دوی په وسه وي دوی خپل مبارزه کوي.
ډیره مننه. بیا به هم ورشو اوریدونکو ته وخت کم دی، لنډ خبري وکړي، مهرباني کوي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. لهای محمد جان د کندهار ستا ته سلامونه وانه ملمنو ته و ام اوریدونکو ټول ته سلامونه.
سلامت اوسه محمدی صاحب، مهرباني.
بس خو دا خو جان د ګور خبر نور واره د اول خبر په پردې وکړ چې دا 15000 ماش طالبان ته ټاکلې دي وروره وایراس وې بندراته د خدای خپل سره خبردان سره بل څه 15000 شام گزارنه کې وروره ترکیه سم ماش ورک کې نور کې جواب کو ټکارو ته مرضی نو خبر وګره وای وای درغه ما ولاړه وای درغه دغه ولاړه وای ما وای نه ده له صدر ما ولاړه وای نه ده له صدر سم جواب ورک چې خلک یو کار وکي او بل خاري وکړي شو چې خو جدا نظر دی بل وستا وله کان دا خلق به داسې جنگ وکړي داسې پلان وکستانه د جنگ د ګیره د باس جنگ د خدای افغانستان ته نه راولي وروره جنگ څنګه شته تم ملک رااله نیم افغانستان سره ولاړه خدای کول جنگ خلاص بیا د اعلی جنگ نه راوځي او بیا د خوځان ته وایم ورته راسه مرګ د افغانان سره ولاړه باره بو سره کښې نه د طالبان سره به کښېنه مشران سره به خبر وکړي چې دا کار دغه څه دی دغه ناټو د هغه او دغه او دغه دغه دمکۍ به نه سره کړو ورور د افغانان ستړي دي در به در دي افغانان کندیان دي چې ما دې کړ د ورته اوس خلک ژوند دي ورته ولا بل کده اوس پیدا شو چې د پر کورونا چې د حکومت
چې دا نه وایي چې جنگ دی وشه یا جنگ ششای دی
کوند ته وایم ګور ته وایم چې راځي مړ به در سره ودرېږو دا علماء ته به ورسو له ما به سره ټول شي دا وسنګ کار دي چې الله وایي دا الله رسول وایي دا د چې بو کو د خیر سره او جنگ د الله افغانستان ته نه راوځي دا 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 خد ګوره در مسعود رضی الله تعالی کړه او
دا مسعود دی چې څه څه شو د دې لپاره چې اوریدونکو مو ډیر دي محمدی صاحب کور دی ودان ساس خبري واوریدل شوی یو بل اوریدونکو مهرباني کوي تاسو مهرباني کوي صاحب یو څه شر نو مشت محمدی صاحب خبري قطع کړی او تاسو تم نو بهتر کو تاسو خبري نه کوي مهرباني خر یو
بل ویل خاص سره په تماس
مهرباني مهرباني کوي تو خي صاحب
مننه زما له محترم ملمانه زه خدای پښتنه د خاص څنګه یو څه ځو شر دغه چې آیا څه سبب د شي خارجان او ناتو او امریکایان او د غربیان طالبان دې تشویقیه او دې مجبور کو چې ودې غونډې تراشه او دې ټول شرایط یې ومنل آیا دا د چین او د روسانو او د امریکایانو ترمنځ د دې په مابین کې خبره ده یعنې هر یو غواړي چې د طالبان د ځان سره مرګري کې قبول کړي ساده
ټول دې په دې غونډې کې دې ټول دې یو بل اوریدونکی تاسو لنډ خبري وکړئ چې جواب ته وخت پاتې شي مهرباني کوي
وعلیکم السلام شه په خیر
سلامت اوسئ مهرباني کوي لږ څه زر خبري وکړئ چې وخت کم دی
ګروپ کې مې په خطا باندې راپور درته لیکلې دراستولې مې ورو
لته خپل پیغام دې زر ووایه چې وخت کم دی نه خیر ډېر مننه کوربدان وربشو محترم حق پالیته دی اوریدونکو خبرې تاسو واوریدې او زمنن یو بل پښتنم په دې منځ کې ده تقریبا څه کم دوه دقیقې لرو په دې دوه دقیقو کې د ټولو خبرو ته ځواب وسخه ده چې ستاسو په نظر ولې طالبانو په ځای دی چې د بهرنیو چارو وزیر استولای وای چې اصلا دغه دند ده په ځای یو ویاند واستو د دوی په منځ کې د اختلاف نقشه ده بې اعتباري نقشه ده بې اعتمادي نقشه ده د څه شي نقشه ده
من نه اول هغه وروسته وایم چې د یوې ښځې په توګه اکثر وخت موږ دا خبرې کوو په خپل دغه ښځو په ګروپونو کې چې موږ د جنګ مخالف یاستو دې لپاره استو چې څېړنې ښودلې دي ټول تحقیقات ښودلې دي چې په نړۍ کې جنګونه چې کېږي اولین متضررین د دې جنګونه چې دي ښځې دي که کونډې پاتې کېږي او که په جنګ کې مري او که چېرې هغه جنګ خپل مشکلات لري چې مثلا ښځې میندې کېږي او هغه هم اسی مندو تا او ماشومانو تا رسیگی نو زما تینگار پا دیو چه باید مونگا اغا ده جنگ ده پارا چه کم شرایط برابریگی ده اغی ده مخنوی ده پارا مونگا باید خبری شروع کو او پا ستونزو بانده وغگیگو او ده حل لاره پیدا کو او اغا ده پا دی طریقه بانده کیگی چه باید طولو سرکینو سیاسی جناها و سر خیزو سر مدنی طولو نسر دغه یا مسلا بل مسلا باز بر پختنا وکرل چه د چین مسله وویل طبیعي چې ټول هیوادونه دلته په افغانستان کې منافع لري خو د افغانستان ګټه او د افغانستان د خلکو ګټه په دې باندې ده چې باید یو توازن او سیاست
ډېر زیات مننه محترم اقبال ډېر زیات مننه ډور وخت نه لرو لتاس څخه هم د غرض له شغل سمی یوسفزی څخه ډېر مننه چې په دې خبرونه کې موږ ګډون وکړل خپل درنو اوریدونکو هم منندوی چې ټلیفونونه وکړل پښتنې وکړیاو نظرونه څرګند کړل.